محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې شپاړسمه د 1445 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 24مه او د 2024 میلادي کال د فروری د میاشتې 15مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. چې صهیونیستي بندیان د بنیامین نتنیاهو لپاره یوه نه ختمیدونکې کړکیچ نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کوو. بیا بینقابه امریکا 19 پروګرام لرو او په اخر کې به د بادو پیمانه 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د عراق، د یمن، د فلسطین او د سوریا امنیت د ټولې سیمې امنیت دی. امریکا په سیمه کې د جنگ د زیاتولو کوشش کوي او د لبنان حزب الله غورځنګ په اسرائیلو سلګونو بریدونه کړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د عراق، د یمن، د فلسطین او د سوریا امنیت د ټولې سیمې امنیت دی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لویدیځې آسیا د هیوادونو په خاوره باندې د امریکا له تیری وروسته وویل د عراق، د سوریې، د یمن او د فلسطین امنیت د ټولې سیمې امنیت ګڼل کیږي. هغه بیګه وویل په یمن باندې د امریکا او د برېتانیا پوځي حملې او په عراق او سوریه باندې د امریکا بریدونه په کلکه غندو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دوام کې زیاته کړه، ما د برېتانیا له خارجه وزیر ډیوډ کیمرون سره په کتنې کې په روښانه ویلي دي چې د جنگ دوام حل لاره نه ده. هغه د لویدیځې آسیا په هیوادونو باندې تیری کوونکو هیوادونو ته په خبرداری سره ټینګار وکړ، د سیمې د هیوادونه غوسه مه ازمی، او زیاته کړه موږ د عراق، د سوریې، د یمن او د فلسطین او غزه او د لویدیځې غاړې امنیت د ټولې سیمې امنیت ګڼو. امریکا په سیمه کې د جنگ د زیاتولو کوشش کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، په لبنان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر مشتبه امانی د امریکا پر لاسوهنکو سیاستونو باندې نیوکې سره په واشنگټن په غازی ترنګ کې د فلسطین د خلکو په نسل کوشیه کې د صهیونیست رژیم په جنایتونو کې شریک وبلو. هغه په خپل انټرنیټ پاڼې کې امریکا د فلسطین په غازیت رنګ کې د صهیونیست رژیم په جنایتونو کې شریک وبلله او په سیمه کې د جنگ د پراختیا مسؤول هم وګڼله. په لبنان کې د ایران سفیر مشتبه امانی صهیونیست رژیم ته د سمندر او د هوا له لارې د څه د پاسه 200 پوځي تجهیزاتو او پیټیو استول په غازیت رنګ کې د جنایتونو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر ضد د ویټو له حق څخه استفاده کول، له صهیونیست رژیم سره د امریکا مالي او سیاسي مرستې او د عراق، د سوریا او د یمن د واکمنې پر خلاف ورزې کول، د فلسطین له مظلومو خلکو سره په جنگ کې د واشنگټن د مشارکت اصلي دلایل وبلل. د امریکا چارواکي د فلسطین د غزې ترنګ د نسل کوشي او د خلکو په پراخه سویه له وژل کېدا سره سره د اسرایلو په جنایتونو باندې سترګې پټولو سره دغه نسل کوشي د ځان د دفاع لپاره د اسرایلو حق ګڼي، او دا په خپله د واشنگټن د بشري ضد او د دوه ګونه سیاستونو بیانونکي ده. په تیرو څلورو میاشتو کې د امریکا خلکو د لسګونو مظاهرو او غونډو په ترسره کولو سره د خپلو چارواکو د مجرمانه او د دوکا ورکوونکو سیاستونو پر ضد اعتراضونه کړي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د اعلان پر اساس د اسرایلو لخوا د جنگ له پیلېدا راهیسې تر اوسه 2,238 فلسطینیان شهیدان او 6,425 نور ژوبل شوي دي، چې څه د پاس 70% یې ماشومان او ښځې دي. د امریکا محصلینو د جنگ د بندولو لپاره لوک تړ وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا د براون پوهنتون محصلینو د فلسطین په غزې ترنګ کې د جنگ د بندولو لپاره لوک تړ پیل کړ. د د امریکا رسنۍ ویل د براون پوهنتون په 1900 لوک تړ کوونکو محصلینو کې مسلمانان او یهودیان شامل دي. د پوهنتون محصلینو تر نامعلومې مودې پورې د کلاسونو په بایکاټ کولو سره غوښتنه کړې ده چې په فلسطین کې د انساني حقوقو له خلاف ورزي کوونکو شرکتونو سره اړیکې ختم شي. د امریکا دغو محصلینو د اسرائیلو له ملاتړ کوونکي کارپوریشن سره د اړیکو د غوڅولو غوښتنه هم کړې ده. امریکا د فلسطین په غزه ترانګې باندې د اسرائیلو په حملو کې له دغه رژیم سره پورا پورا ملي پوځي استخباراتي مرستې کوي او د غزې د جنگ مدیریت د امریکا په لاس کې دی. پاکستان د ناقانونه افغان کډوالو د اوسېدا موده تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان لنډمهالي فیډرالي کابینې دغه هیواد کې د افغانستان د ناقانونه کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه تایید کړی ده. د پاکستان حکومت وایي 1.3 میلیون افغان کډوال دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. له دې سره هممهاله افغانستان ته د کډوالو په زور استنولو لړۍ په سړه ژمي کې هم په چټکۍ سره روانه ده. پاکستانی رسنیو د فیډرالي کابینې په حواله راپورټ ورکړی چې دغه هیواد کې پاتې ناقانونه افغان کډوال د اوسېدو موده په سرحدي چارو کې د دولت وزارت په وړاندیز تایید شوې ده. رسنۍ ویلي دي په دې پریکړه کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې کمیټې سپارښتنې هم په پام کې نیول شوې دي. ویل شوي دي دا وړاندیز له مخکې کابینې ته شوی و خو د ځینو ملاحظاتو له امله رد شوی و. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د دې پریکړې له مخې پاکستان کې ناقانونه افغان کډوال کولی شي تر مارچ میاشتې پورې پاکستان کې واوسیږي. د لبنان حزب الله د اسرائیلو پر ضد سلګونو بریدونه کړي دي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د فلسطین د غزې ترانګې د جنگ له پیل راسې تر پرون ورځې پورې د صهیونیست رژیم پر ضد د 917 حملو د ترسره کولو خبر ورکړ. د حزب الله غورځنګ په دغو حملو کې په ځلونو په توغندیو او بې پیلوټه الوتکو سره د نیوکي فلسطین په شمال یعنی اسرائیلو کې د صهیونیست رژیم د پوځیانو او د اسرائیل رژیم د پوځي پوځ په پوځي اډو باندې بریدونه شوي دي. د لبنان حزب الله پرونو ویل چې د شباب په نیوکي کروندو یې پر رویسات العلم او زبدین اډو باندې د توغندوي بریدونه کړي دي. د فلسطین د مقاومت ډلو لخوا د طوفان الاقصی د عملیاتو په پیلیدا سره د لبنان حزب الله د نیوکي ټاټوبو په شمال کې د صهیونیست رژیم د ډیرو عسکرو د بوخ ساتلو په غزه کې د مقاومت په ډلو باندې د دباو د کمولو په هدف سره هر ورځ د صهیونیست رژیم د هدفونو پر ضد درنې حملې او عملیات ترسره کوي. په دې حق له صهیونیست رژیم رسنیو په ځلونو اعتراف کړی دی چې د لبنان حزب الله غورځنګ د فلسطین د نیوکي ټاټوبو په شمال کې مغرض برلاسه دی او اسرائیل په دغه سیمه کې په لومه کې شوی دی. د فلسطین مقاومت ډلو د اسرائیلو په ګاډو بریدونه کړي دي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ د پوځي څانګې شهید ایزودین الکسام غونډ ویان ابو عبیدا بیګ وویل د دغه غونډ ځواکونو په تیرو ورځو کې د نیوګر صهیونیست رژیم په 3 پوځي ګاډو باندې بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړه په همدې مودې کې 15 صهیونیستي عسکر له سپر واټن څخه د الکسام غونډ د مبارزانو لخوا هلاک کړای شوي دي. دغه غونډ پرون زیاته کړه چې د صهیونیست رژیم په 3 مرکو ټینکونو مو حملې کړې دي. په دغو ټینکونو باندې د غزې ښار په جنوب لویدیځ کې پالسنا سیمه کې په یاسین یوسل 15 ټانګزې د توغندۍ سره بریدونه شوي دي. بل خوا د فلسطین د القدس غونډ او د ابو علي المصطفی غونډ هم بیګه د ویډیوګانو په خپرولو سره د نیوکي فلسطین په ښارونو باندې د حملو خبر ورکړ. چیلی هیواد کې اور 99 کسان وژلی دي. زمون خبریال راپور کړی د چیلی هیواد په ځنګلونو کې لګیدلی اور له کنټروله وتلی دی او تر اوسه پکې 99 کسان وژل شوي هم دي. تر اوسه 22 مړي پیژندل شوي دي او سلګونو کسان بېدرکه دي او ویره شته چې د مړو کسانو شمیر نور هم پسې زیات شي. په چیلی کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدا له کبله 100,000 کسان بې کوره شوي هم دي. د چیلی حکومت د هلیکوپټرونو په وسیله د اور د مړکولو کوشش کوي. د چیلی هیواد ولسمشر ګیبریل بورک 2 ویر اعلان کړی دی او خبرداری ورکړی چې هیواد له یوې سترې غمیزې سره مخ دی او خل د نورو بدو خبرونو لپاره تیار اوسي. راپورونه زیاتوي چې په چیلی هیواد کې په ځنګلونو کې اور 40 سانتي ګریډو ته د تودوخې د درجې د لوړېدا له کبله رامنځته شوی دی. امریکا په عراق باندې برید سره لاور سره لوبي کوي. زمون خبريال راپور کړي د عراق د الحشد الشبی ډلې مشر الپیاز د عراق په خوري باندې د امریکا د پوز د جنگي الوتکو تیرای لاور سره لوبي کولو بلل. د عراق په لویدیز کې د لمبار ولایت په القائم او اکاشات سیمو باندې د امریکا د جنگي الوتکو په تیرې شنبې ورځې سهار وختي حملو کې د څو ملکي اړو په شمول 14 کسان شهیدان او 15 نور ژوبل شوي وو او ځینو هستوګنو ودنۍ او شخصي مالونو ته هم تاوانونه رسیدلي وو. امریکا ادا کوي چې دغه حمله په سوریه کې په یوه اډه کې د واشنگټن د درو عسکرو د وژل کېدا د بدل د اخیستلو لپاره کړې ده. د عراق په لویدیز باندې د امریکا د وروستي تیری د شهیدانو د جنازې دستوري پرون د هیواد خلکو د الحشد الشبی ډلې د ځواکونو او د هیواد د ځینو سیاسي چارواکو چې د روغتیا وزیر او د الحشد الشبی مشر پکې شاملو په پراخ ګډون سره وشوي. د عراق د الحشد الشبی ډلې مشر الپیاز د القائم او د اکاشات سیمو د شهیدانو د جنازې په مراسمو کې زیاته کړه امریکا په الحشد الشبی ډلې باندې همرو سره لاور سره لوبې وکړې او دغه تیری ته به ځواب ورکړو. د عراق لومړي وزیر محمد شیال سوډانی هم د امریکا په حملو کې د الحشد الشبی ډلې د یو شمېر غړو او د ملکی وګړو شهادت په غبرګون کې عمومي ویر اعلان کړی دی. امریکا د اسرائیلو د نورو مرستو غوښتنه رد کړه. رشیا ټوډیو ټلویزیون راپور ورکړی د امریکا سپینې ماڼۍ له سهونیست رژیم سره د 1.6 میلیارد ډالرو د مرستې کولو او په عین حال کې له مالي او پوځي مرستو د اوکراین د مستثنا کولو لایحه رد کړه. د سپینې ماڼۍ ویاند دی ګارین ژپیر د ملي امنیت موافقې ته د رسېدا لپاره چې د سرحدونو امنیت تامینوي او د اوکراین او د اسرائیلو د خلکو ملاتړ کوي د مشرانو جرګې سنا له یو شمېر سیناتورانو سره د امریکا د حکومت ملګرتیا ته په اشارې سره وویل د اسرائیلو د نسل وژونکي رژیم د امنیت د ساتلو او د تامینولو له ضرورت سره سره دغه چاره باید په یوې سیاسي لوبې باندې بدله نه شي. اسرائیل او امریکا سره په اختلاف اعتراف په کاډیر نه خبري اژانس راپور ورکړی د امریکا په ولسمشر جو بایدن باندې د اسرائیل د نسل وژن کې رژیم د کورونی امنیت د سرزوري وزیر لنیو کې ورسته د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هم د امریکا او د اسرائیل ترمنځ په اختلاف او د اختلافاتو اعتراف په کاډ د سیونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو د اسرائیل د کورونی امنیت د سرزوري وزیر ایتامار بنګویر پر ضد د واشنگټن ځینو چارواکو څرګندونو ته په غبرګون کې ویل تل اویو د واشنگټن د ملتړونو قدراونه کوي خدا په دې معنی نه دی چې اسرائیل له امریکا سره هیڅ اختلافات نه لري. او د روسیې د شتمنیو د مصادره کولو وړاندیز وشو. فاینانشل ټایم رسپانې راپور ورکړ د بلجیم حکومت چې د جیو ډلې او د لویدیځو هیوادونو استازو ته د اوکراین د جنگ د توانونو د جبرانولو لپاره د روسیې د شتمنیو د کنګل کولو په حق له وړاندیز وړاندې کړی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسي تبصره
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سهونیستي بندیان د بنیامین نتنیاهو لپاره یو نه ختمیدونکی بحران نومیږي. د سهونیست رژیم بندیانو د خوشی کولو لپاره په نیوکې ټاټوبه کې د اعتراضونو دوام د سهونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې لپاره په یوه نه ختمیدونکي بحران او خپس کې بدل شوی دی. په نیوکې ټاټوبه کې د مظاهرو په دوام کې د شنبې ورځې یعنی د فروری په درېیمه نیټه په سلګونو سهونیست مشته خارګوټو اوسیدونکو د تلابی په مرکز کې د سهونیستي بندیانو د خوشی کېدا په موافقې کې د چټکتیا په هدف سره اعتراضي غونډه وکړه. مظاهرې له دې وروسته ترسره شوې چې د غزې په مختلفو سیمو باندې په بمبرایو او لزوره په کار اخیستلو سره د بندیانو د خوشی کولو په باب د وحشي سهونیست رژیم اقدامات له ماتې سره مخامخ شوې دي. تیره اونه هم د سهونیست رژیم د جنگ د کابینه د غونډې له جوړېدا سره په یو وخت چې په غازی کې د اوربند موافقې په باب ترسره شوې، د موافقې د اجرا لپاره په تل ابیب کې د سهونیستي بندیانو د خوشي کېدا د چټکتیا په هدف سره مظاهرې وشوې، او د نتنیاهو د کابینه د ډنګېدا او د ورمخ کې انتخاباتو د ترسره کېدا غوښتنه پکې وشوه. د امریکا، د قطر، د مصر او د سهونیست رژیم د جاسوسۍ ادارې مشران له دې مخکې په پاریس کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځه حماس په نزد د اسرایلي رژیم د پوځ د نورو بندیانو د خوشي کېدا او د جنگ د درېدا لپاره د یوه چوکاټ پر سر یوې موافقې ته رسیدلی دي. حماس او اسلامي جهاد غورځنګونو هم ټینګار کړی دی د سهونیستي بندیانو په باب خبرې اترې او اوربان له غازی د سهونیست رژیم د پوځ له بشپړه وتلو سره محاکه کیږي. د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو له پیلې دا وروسته د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر ضد په نیواکي ټاټوبو کې عمومي اعتراضونه او مظاهرې پیل شوې او تر دې دمه دوام لري. اعتراض کوونکي ټینګار لري د نتنیاهو کابینه د سهونیستي بندیانو په بیرته راګرځولو کې بې وسه ده. د سهونیست رژیم د پوځ چارواکي د خپلو پوځي بندیانو دقیقې شمیرنې پټوي، البته د هغو شمیر تر سلګونو کسانو پورې اټکل کیږي. د وحشي سهونیستي رژیم لومړي وزیر او د اسرائیلو افراطي رژیم او د زوړپال حکومت جوړونکو افراطي سهونیستانو تل د سهونیستي بندیانو د بیرته ستنولو پر حماس غورځنګ د زر بریالیتوب په باب ژمنې ورکولې، خو د وخت په تېرېدا او د فلسطیني مبارزانو ډلو د عملیاتو په دوام سره د دغو ژمنو بې نتیجوالی ښکاره شوی دی او سهونیستي چارواکو په ماتې خوړلو اعتراف کړی. د موساد جاسوسۍ ادارې پخوانی مشر یوسی کوهن ویلی دی چې سهونیستي رژیم له غازی د اسرائیلي بندیانو د بیرته ګرځولو لپاره بیا درنه بیا ورکړي. په نیوکي ټاټوبه کې اعتراضونه په داسې شرایطو کې دوام لري چې سهونیستي مشران د اوربند ټینګېدا لپاره د حماس د شرطونو منلو ته مجبوره او په خپلو دریځونو کې تر ډېره حده کمزورتیا ښیي. د فلسطیني مبارزانو ډلو ټاپلو د اکتوبر 2 نیټې له ناڅاپي عملیاتو وروسته د معادلاتو په بدلولو کې اغېزمنونکی رول درلود او د دوی مقاومت دوام د سهونیستي جنایتکار رژیم کمزورتیا لا ربرسیره کړې ده. د تل ابیب د جنگ غواړو اقداماتو په دوام کې د اقتصادي بحران زیاتېدا، د ایتلافي کابینې لړزانه موقعیت، په نیوکي ټاټوبو کې د اعتراضونو دوام او د فلسطین د مقاومت ډلو د عملیاتي او د اطلاعاتي اشراف په وړاندې د سهونیست رژیم د امنیتي توان موندنو ربرسیره کېدل د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو د بریا او یوه برخه ده. سهونیست رژیم په امریکا او اروپا کې له مالي او سیاسي ملاتړونو همداراز په نورو د تپونکو پروپاګاندو رسندوی له تبلیغاتو سره سره په یوه بحراني وضعیت کې دی. د اعتراضونو او مظاهرو دوام به کنیست یعنی پارلمان د مخالفو ګوندونو لپاره یو فرصت وي چې د مواخذه کېدا او د اوسنی کابینې د لرې کېدا لپاره خپل هدف پر مخ بوزي. د نتنیاهو کابینې او سهونیستي چارواکو په داسې شرایطو کې په نیوکي ټاټوبو کې له بحران او اعتراضونو او مظاهرو سره مخ شوي دي چې د دغه وضعیت په دوام سره د امریکا او د هغوی د لویدیځې متحدانو لپاره هم د اوربند اجرا په باب د مسؤلیت منلو او د خپلو ژمنتیاو د ترسره کېدا لپاره د تل ابیب توانمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منه عزیزانو سم پام وکړی د تاریخ یوې بلې پانی ته. لکه څنګه چې پویږی نن د ګل ورځ یا شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د رجب المرجب یا د زرګ د میاشتې له 23 او د 2023 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اته دیرش کاله پخوا د اووم هجری قمری کال د رجب د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د خیبر قلعه یا کلا چې د یهودیانو یوه مضبوطه او پیاوړی مرکز و، د اسلام د ګران قدر پیغمبر د زوم او جانشین حضرت امام علی علیه السلام په لاس فتح کړی شوه. یهودیانو چې له اسلام سره له دښمنۍ هیڅکله هم لاس په سر کېدونکي نه وو، د مدینې منورې په شمال کې واقع په خیبر کې او پیاوړې کلاګانې جوړې کړې وې، او دغو کلاګانو په نه نیول کېدا یا نه نسکورېدا په ډاډمنېدا سره د مسلمانانو پر ضد دسیسې کولې. د هجرت په اووم کال کې د اسلام ګران قدر پیغمبر د خیبر کلا د فتح کېدا زیری ورکړی و. څه وخت نه و تېرې چې د اسلام لښکر د کلا بندۍ له یوې مودې نه وروسته وتوانېدل څو کلاګانې فتح کړي، خو د خیبر د دوو پیاوړو کلاګانو د فتح کولو لپاره د اسلام د لښکر د قمندانانو هڅې بیخي بې نتیجې پاتې وې. بالاخره د اسلام ګران قدر پیغمبر د قمندانانو په ټول کې وفرمایل، سبا بیرغ د هغه چا په لاس کې ورکوم چې له خدای او رسول سره مینه کوي، او خدای او رسول هم له هغه سره مینه کوي، او متعال خدای دغه کلا د هغه په لاس کې فتح کوي. پیغمبر اکرم سبا ورځې حضرت امام علی علیه السلام د اسلام د لښکر په قمندانۍ منصوب کړ، او په یو میړنۍ جنګ کې د خیبر کلا فتح کړه، او د یهودیانو خورا ورسته یو پیاوړې اډه او مرکز هم دړې وړې کړ. پینځه څلوېښت کاله مخکې د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په شپاړسمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په درشل کې د اسلامي انقلاب د لنډمهاله حکومت د جوړولو حکم صادر کړ. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په دې حکم کې د اسلامي انقلاب هدفونه او پروګرامونه اعلان کړل، او له دې موقته حکومت یې وغوښتل چې د دې اهدافو د پوره کولو هڅه وکړي. د امام په فرمان کې د موقته حکومت اصلي دندې د هیواد د سیاسي نظام د ټاکنې لپاره د رفراندوم ترسره کول، د انتخاباتو ترسره کول، او د اساسي قانون د برابرولو لپاره د مؤسسانو د شورا جوړول او د شورا د وړومبنیو انتخاباتو ترسره کول ذکر شوي وو. د لنډمهاله حکومت له جوړولو سره په یو وخت د شاه رژیم په څو پوځي اډو کې د اسلامي انقلاب او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په پلویتوب یو لړ مظاهرې ترسره شوې، او د باچا رژیم لخوا د پوځي حکومت د ټینګښت او په مظاهرو له بندي سره سره په ټول ایران کې هم هغه شان پراخې مظاهرې کېدلې، او د شاه رژیم د پرځولو لپاره د ایران د مسلمانو خلکو د مبارزو لمنه هر ورځ لا پراخېدله. همدغه راز پنځه څلوېښت کاله مخکې د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په شپاړسمه نیټه د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے د ایران د اسلامي انقلاب د مسایلو په وړاندوینه کې په ناکامۍ اعتراف وکړ. د دغې ادارې مسؤولانو ومنله چې یاده اداره د ایران د مسایلو د راتلونکو چارو په اړه ماتې خوړلې ده. هغوی وویل د کوم څیز اټکل او تمه چې مو نه کوله دا و چې یو اته او یا کلن سپین ژری سړی پس له څوارلسو کالو له جلاوطنۍ د ایران خلک په دا ډول په خپلو کې سره یو او متحد کړي.
بے نقابہ امریکا۔
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
جمال حسین بنګس سره
د بے نقاب امریکانو ملړی لنننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم۔ په دغه نننی مطلب کې به په پی کې درته په تیرونه کې د امریکا ځینې مهم پیښو یو لنډ خلاصه شان دراورو او ورپسې به مو هم د تحلیلي برخې اوریدلو ته رابولو۔ هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځي۔
ایزانو په سر کې هم د مهمو پیښو یو خلاصه دراورو۔ له ایران سره ډغرې ته د جو بایډن د کاغل لپاره د جمهوری غواړو هڅه، په امریکا کې د بیکورا کسانو د شمیر تر 50% پورې زیاتی ده، او په غزې کې لا نسل وژنې د ملاتړ په علت په کالیفورنیا کې یوې محکمې ته د بایډن په ضد شکایت۔ په تېرې اونۍ کې د امریکا ځنې مهمې پیښې اوس مهم رابولو، د ځنو موردونو په باب تحلیلي برخې اورېدو ته۔
د پولی سره نږدې د اردن په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر مرکز د ډرون په حمله او د دریو امریکایي عسکرو په وژل کېدا او په څلور دیرشو نورو ټپي کېدا پسې دا موضوع د امریکا د اوسني بې خوده ولسمشر جوزف بایډن باندې د جمهوري غواړو د سختو نیوکو او په ایران د حملې لپاره د هغه د لمسونې په باب د هڅې لپاره په یوه لاسوند بدله شوې ده۔ په طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو پسې د غزې د جنګ د پیلېدا له وخت راهیسې دا په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د وژل کېدا لومړنی مورد دی۔ د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د تیرې یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې مدعی شوی چې دغه ډرون حمله ډیره دردناکه غم دی چې تیره شپه او د سوریې له پولې سره نږدې د اردن په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر مرکز د ایران لخوا د ملاتړ که دون کو زواکونه په وسیله شویده. هغه هم درازه دا کړی ده چې د دغه امرې مسولانو ته په مناسب وخت او روده سره جواب ورکړل شي. د امریکا دفاع وزارت هم دغه حمله د سیمې په چارو کې یو ډیر خطرناک نمونه بللې ده. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي چارواکي په کراتو مدعی شوي د غزې د جنگ د پراختیا او په یوه سیمه ییز جنگ کې د بدلېدا غوښتونکي نه دي. د غزې د جنگ په پیلېدا سره د سیمې په تیره بیا په عراق کې د مقاومتي چورلیز غورزنګونو په سیمه کې د امریکایي پوځي مرکزونه په شیشت کې راوستي او پنخه کړې دي. د پنتاګون په وینا د حملې له وروستیو وژلو تر مخکې پورې مرګونی نه وي، البته د کابو او یاو امریکایي عسکرو د ټپي کېدا سبب شوي. په عین حال کې په عراق کې د مقاومتي ډلو پر مورچلو او مرکزونو د امریکا هوایی حمله د امریکا د څو لسیزو پوځ شتون د ختمېدا لپاره په دغه هیواد کې د سیاسي دباوونو سبب شوي دي.
ازن اوس البته د دریو امریکایي عسکرو په هلاکت سره جمهوري غواړي په دې پلمه چې تهران د دغو حملو تر شا دی د ایران په وړاندې د غچ اخیستونکي غبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې یو شمېر زوړپالو سینټرانو په ښکاره په ایران باندې په حملې سره د غچ اخیستونکي اقدام غوښتنه کړې ده. جمهور غوړي سینټور ګراهم په یوه ټولنیز پیغام کې لیکلي چې د ایران پر وړاندې د بایډن سیاست ناکام شوی دی او په سیمه کې زموږ د پوځیانو پر ضد د څه د پاسه سلو حملو سبب شوی دی. زه د جو بایډن له حکومته غواړم زموږ د عسکرو د وژلو د غچ اخیستو هم همداراز د مخنیونې د تامین دا په خاطر دی د ایران په داخل کې په ځینو ټارګیټونو حملې وکړي. سینیټر جان کورنین هم د دریو امریکایي عسکرو د وژل کېدا په غبرګون کې لیکلي چې تهران ټارګیټ کړی. همداراز یوه بل جمهوري غواړي سینیټر ټام اکاټن هم په یوه بشپړه غیر منطقي او لکوم سند پرته په چټي ادیا کې ویلي چې دغو حملو یوازینی ځواب باید د ایران پر ځواکونو ویجاړونکي او پوځي غبرګون هغه هم د ایران په داخل او درس منځني ختیځ کې نندارې ته وړاندې شي. د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غواړو زوړپال ژوند د مقدمتي انتخاباتو کاندید میرمن نیکی هیلی هم په ایکس ټولنیز کې لیکلي چې دغه حمله خودلی ده چې کا جوزف بایدن د ایران سره په خپل چلند کې دومره کمزورې عمل نه کولې نو دوی زموږ پر پوځیانو حمله نشوا کولی. موږ باید د امریکا په ټول قدرت سره غچ ولا زیات جنگ د مخنیوي وازنه لار ادا کړه. کار و نه کړو نو دغه حمله به هم غشان دوام ومومي.
دا زخکارې لدغه خبرو او لمسوونکو د ریزونو څخه د جمهوریت غواړو اصلي هدف د ایران پر ضد غلیمانه او يرغلیزو اقداماتو غوره کول او په نهایت کې له ایران سره د متحده ایالاتو پوځي مخامخیدنې ته د بایدن د حکومت اړباسل دي. څو په دې توګه د ایران په وړاندې د امریکا په پوځي ناکامۍ او په سیمه کې د امریکا پوځي مرکزونو ته د زیاتو مرګ ژوبلو او تاوانونو په واردولو سره په ماتې او ناکارندوالي د بایدن په تورنولو سره د جمهوریت غواړو د سیاسي حملو لپاره لازمه پلمه برابر شي او د امریکا د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د هغه موقعیت لا کمزوري کړي. څو په دې توګه د هغه د جمهوریت غواړي سیال د بریالي توپ امکان چې زیات احتمال سره به هغه لیونی ډونالد ټرمپ برابر شي. سره له دې چې جوزف بایدن د امریکا لوړ پوري سیاسي او پوځي چارواکو په کراتو ایران تورن کړی چې په لویدیځې اسیا سیمه کې د امریکا په پوځي مرکزونو د حملو تر شا ولاړ دی. په عین حال کې دا موضوع یاده کړې ده چې له ایران سره د جنگ او د سیمې په سویه د نښتو د پراختیا غوښتونکي نه دي. په دې زمینه کې په تر ټولو وروستۍ دریځ نیونې کې د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز جنرال چارلز براون ویلی دی امریکا له ایران سره په جنگ پسې نه ده او که نښتې لا پراخې شي نو ځواب به ورکړو. د امریکا د غلوړ پورې پوځي چارواکي په دې باب نیوکو ته په ځواب کې چې د جو بایدن حکومت په کافي اندازه د ایران په وړاندې او د هغه څه په وړاندې چې د دغه هیواد نیابتي ډلې نومویلی دي لا جدي او سخت ګیرنه نه دی او ویل زموږ هدف یو بشپړه جنگ او پراخو نښتو ته واردېده نه بلکې مخانی ونه او په عین حال کې د امریکایي پوځیانو ساتل دي.
ایزانو ایران په کراتو اعلان کړی چې که څه هم له امریکا سره د جنگ غوښتونکي نه دی خو په ایران د امریکا د هر ډول پوځي یرغلونو په وړاندې له سخت او پریکنده غبرګون لپاره له کافي او اغېز شیندونکي توانه برخمن دی. د یو اړخیزو او څو اړخیزو بندیزونو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت د یو سیمه ایز قدرت په توګه پیژندل کیږي او د هر ډول سیمه ایز او له سیمې د ورخوا ګواښ په مقابل کې له ځنه د دفاع له بشپړه وسونو برخمن دی. تهران همداراز په دې موضوع هم ټینګار کوي چې په لویدیځې آسیا سیمه کې د امریکا څو لسیزې پوځي شتون په دغه سیمه کې د ترهګرۍ د پراختیا او د بې ثباتۍ او ناکراریو د زیاتېدا او د جنګ د رامنځته کېدا یو مهم عامل دی. اوس هم واشنگټن د واشي سیونسټي رژیم پر اړخیزه پوځي او وسلوالو ملاتړونو سره په غزه کې د جنگ د دوام لپاره یو اصلي لمسون کې دی. دغه چاره په سیمه کې د امریکا په پوځي مرکزونو او اډو د مقاومتي چورلیز د مبارزانو او ډلو د حملو یو مهم دلیل حسابېږي.
د بشری حقوقو ډلو په امریکا کې د فلسطین لملاتړو د پلټنو د زیاتېدا خبر ورکړی. د فلسطین حقوقي ډلې په یو راپور کې ویلي دي د بشری حقوقو له فعالانو څخه او په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې د هغوی په نیوکو پسې د اف بی آی مامورانو د پلټنو ډیری موردونه لیدل شوي. د دغه راپور په اساس دغه کسانو له دې وروسته چې په صهیونیست رژیم یې د نیوکو په باب په ټولنیزو چلنجونو کې ځینې مطلبونه خپاره کړي وو د پلټنو لپاره احضار شوي دي. د فلسطین حقوقي ډلې ټینګار کړی د امریکا د پولیسو دغه اقدام د صهیونیستي رژیم په جنایتونو باندې په نیوکې سره د ویرې او وحشت د فضا د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقوقو ډلو او د فلسطین د ملاتړو ډلو په نمائندگی د امریکا د مدني ازادي او ډلې د غزې د بيڅوک خلکو په وژلو کې د وحشي سيهون رژیم د ملاتړ په دلیل د بدن او دغه د حکومت د کابینې د غړیو پر ضد عدالت ته یو شکایت وړاندې کړی دی. په کالیفورنیا کې د محکمې په لومړنۍ غونډه کې چې د جنوري په 28مه ترسره شوې د شاهدانو په توګه د غزې یو شمېر ډاکترانو او د بشري حقوقو فعالانو د صهیونیست رژیم په حملو پسې د غزې د وضعیت او د هغې د خلکو د مشکلاتو بیانولو ته مخه کړې ده. د عدالت د غونډې له ترسره کېدا سره په یو وخت په غزې کې د جنایتکار صهیونیست رژیم په جنایتونو په اعتراض کې یوه غونډه ترسره شوه. اعتراض کوونکو د امریکا له ولسمشر وغوښتل په غزې کې دي د نسل وژنې څخه له ملاتړه لاس واخلي.
څلورو میاشتو کې صهیونیستي رژیم ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلې ورکړې دي. د ځینو خپره شویو راپورټونو په اساس امریکا تر اوسه پورې د 20 تجارتي کښتیو او 213 ترانسپورټي الوتکو څخه په استفادې سره د وسلو جوپې دغه رژیم ته لیږدولې دي. د فلسطینیانو له نسل وژنې څخه د بایډن د حکومت دغه ښکاره ملاتړ حتی د دغه هیواد په کانګرس کې د امریکایي بېخوده ولسمشر جو بایډن د سیاسي متحدانو شغې هم په ځان پسې درلودلې. سینیټر برنی سینډرز په دې زمینه کې وایي چې امریکا له اسرائیلو سره په کال کې د 3.3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کوي او اوس هغه ټول بمونه او پوځي تجهیزات چې د غزې د ویجاړولو لپاره ترې استفاده کیږي ټول د امریکا جوړ دي. په بله معنی مونږ ټول په هغو پیښو کې چې په غزې کې په رامنځته کېدو دي شریک یو او هغه څه چې رامنځته کیږي د بیانولو وړ نه دي.
عزیزانو د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د بادو پیمانه ترنوان لاندې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو لکه څنګه چې د اسرائیلو تاریخ لیکونکي د اوسپنې دیوال په نوم کتاب کې خودلی دي، دا اسرائیلیان وو چې په میز باندې ټول کې خودل شوي وړاندیزونه ردول. حتی که چیرې کوم وړاندیز هم کېده نو اسرائیلو هیڅ ډول نرمښت نه ښوده. د 1940 میلادي کال په فروری میاشت کې برتانیا د لویدیځ آسیا سیمې څخه د وتلو فیصله وکړه. د فلسطینی ټولنې او د هغوی مشرانو له منځني ختیځ څخه د برتانیې وتل د نورو عربو هیوادونو په شان د فلسطین د خپلواکۍ په توګه وګڼل. هغوی فکر کاوه چې د سرپرستۍ چارواکي سوکا واک ځایي ټولنې ته انتقال کړي او دوی به په خپله په ډیموکراټیک ډول د راتلونکي حکومت د ماهیت په هکله فیصله وکړي. خو صهیونیستي رژیم ځان له مخکې څخه چمتو کړی و او له فلسطینه د برېتانیا له وتلو وروسته د صهیونیزم مشران په دوو جبهو کې د مبارزو لپاره تیار شول، ډیپلوماټیکه جبهه او پوځي جبهه کې. د ډیپلوماسي لارې د هولوکاست د شکمنې موضوع ارتباط ورکول دي او د ټولي دنیا د يهوديانو برخلیک په فلسطین کې د يهودي وطن پیدا کوونکو برخلیک وو. پر دې اساس د صهيونيزم ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې نړیواله ټولنه قانع کړي چې په فلسطین کې د برېټانیا ځایناستي واکمن د يهوديانو له برخلیک سره اړوند کیږي.
د ډیپلوماټیک رودې نتیجه د فلسطین د ویش په اکله د ملګرو ملتونو د 1948 میلادي کال د نوامبر د میاشتې د 9 نیټې پریکړه لیکو. دغه سند د هغو استازیو لخوا چې د فلسطین په اکله یې هیڅ سم اطلاعات نه درلودل برابر شو او خبره دا چې که اطلاعات یې هم لرل. سیهونسرانو وړاندیز کړی و چې د فلسطین 80% خاوره په یهودي حکومت بدل شي، پاتې خاوره هم له اردن سره یو ځای او هغه د اردن لخوا اداره شي. اردن د دغه پیښې په اکله متضاد حس درلود. له یوې خوا خوشحالېده چې یوه حاصل خیز مځکه یې له هیواد سره ورزیاته شي او له بلې خوا یې نه غوښتل داسې وبرېښي چې د فلسطین له آرمان او ایدیال سره یې خیانت کړی دی. دغه پیښې هغه وخت څرګنده شوه چې یهودي مشران د اردن له واکمن سره موافقې ته ورسېدل او سیهونسران خپل غوښتنې ته نږدې شول. سره له دې سیهونستانو د ملګرو ملتونو په ځانګړې کمیټې باندې پریکنده کنټرول نه درلود. پر دې اساس له اردن سره د انضمام او یوځای کېدا خبره حذف شوه او ټینګار یې وکړ باید دوه خپلواکه حکومتونه جوړ شي. اشوا شوي سندونه وایي د سیهونیزم مشرانو نوی پلان ومانه ځکه چې د پوهېدل فلسطینیان دغه پلاوی ردوي. لا بلخوا سیهونستانو پوهیدل چې دغه پلان هغه رودو ته روخانه اشاره کوله چې باید د ټولنې د تصفیه په بهیر وکارول شي. په دغو کارونو کې په کلیو باندې د ډزو له لارې د کلیو ړنګېدل، په کلیو کې د بم چاودنو کول او هلته د ماینونو خښول او په تیره بیا په هغو سیمو کې د ماینونو خښول چې خلک پکې اوسیږي او د هغوی په دایمي ډول کنټرولول سخت کار دی. د کلیو کلابند کول او د کلیو دننه د تلاشیو اخیستل او غیره هم پکې شامل وو. د کلیوالو د مقاومت په بڼه کې باید هغوی نابود کړای شي او د فلسطین ملت د خپل هیواد له سرحدونو څخه بهر ته اخراج او وشړل شي. خو څرنګه ممکن و چې د اسرائیلو یو کوچنی پوز په دومره ستره اندازه یوې پاکونې ته ور ننوځي، هغه هم په داسې وخت کې چې اسرائیل د عربي دنیا له کلاسیک پوزونو په مقابلې بوختو. لومړی دا چې د عربو هیوادونو د پوځونو له رسېدا مخکې له څو مهمو ښارونو پرته د فلسطینیانو ښاري نفوس له منځه وړل شوي وو. دوهمه دا چې د فلسطینیانو سیمې له مخکې څخه د اسرائیلو تر کنټرول لاندې ورغلې وې او له عربو پوځ سره مقابله په سرحدونو کې وه، نه دا چې د کلیو دننه. اردن کابلی شو چې د فلسطین سره مرسته وکړي، خو د اردن د پوز بریتانیایی قومندان له اسرائیلو سره له مخامخ جنگ کولو ډډ وکړه. په نهایت کې د عربو حکومتونو پوځي اقدامات ناکارنده او لنډمهاله وو. دغه مقولې ته په پراخې کتنې سره متوجه کیږو چې د اسرائیلو اقدامات یوازې جنگی جنایت نومولی شو.
دوستانو، فائنل او نهایی ویش به د فلسطین قلم لاره په میدان کې مشخص کړي، نه دا چې د دغه کمیټې په داخلي خبرو کې. د دغه پلان تر ټولو مهمه نتیجه یهودی رژیم ته د نړیوال رواوالی وربخل وو. په حقیقت کې صهیونیستي مشرانو په 1948 میلادي کال کې له پریکنده سرحدونو پرته یو هیواد جوړ کړ او همدغه چاره دوی ته دا اجازه ورکړه چې په راتلونکي کې په پرله پسې ډول دغه سرحدونه پراخ کړي. بن ګوریون کلکه اراده لرله چې په هر هیواد کې چې غواړي په راتلونکي کې جوړ شي نفوس په انحصاري ډول یهودي ووسی. دا یو فکری وسواس و چې نه یوازې له 1948 میلادي کال څخه د بن ګوریون کړچارونو ته بڼه ورکړه، بلکې حتی د اسرائیلو له جوړېدو وروسته هم دا هغه کړچار ته بڼه ورکوونکی و. دغه تفکر بن ګوریون دې ته اړک چې په 1948 میلادي کال کې د فلسطین نژادي او نسلي پاکونه ترسره کړي، او حتی جنرالانو ته په خپل پیغام کې ویلی وو هر څومره چې په هیواد کې فلسطینیان کم وي دومره ښه خبره ده. هر څومره چې د سرپرستۍ نږدې کېدا برتانیا د حیفا بندر په لور شاتګ کوه، هر هغه سیمه چې برتانیا ترې وتله نو یهود پوځي ځواکونه هغه نیوله، او حتی د دغو سیمو د سرپرستۍ له ختمېدا مخکې هغه د ځایي خلکو لشتون څخه پاکوله. دغه کار په دې پلان کې د لیکل شوې ماده پر اساس ترسره شو.
عزیزانو، باید ووایو چې په حقیقت کې دغه ټول اقدامات نه یوازې جنګي جنایتونه بلکې د بشریت پر ضد جنایت وو. داسې جنایت چې صهیونیست مشرانو کړی و او هغه نژادي پاکونه ګڼل کیږي. دا یوازې یوه ساده خبره نه ده، بلکې په پراخو سیاسي، حقوقي او اخلاقي مفاهیمو سره د جرم اعلان دی. د نژادي پاکونې په قربانیانو کې هم هغه کسان شاملېږي چې د دغه اجرا په حال کې د عملیاتو د یوې برخې په توګه د ویرې له کبله یې خپل کورونه پرېښودلي وي، او هغه کسان پکې شامل دي چې هم په زور او جبر سره له خپلو کورونو څخه شړل شوي وي. په 1948 میلادي کال کې د فلسطینیانو په پراخ او ډله ییز ډول ایستل له یو کال څخه د زیاتو پړاوونو لپاره د اجباري کار په کمپونو کې له 10 کلونو د زیاتو کسانو له زندانی کولو، جنسي تیریو او وژلې سره یو ځای وو. د دغه چارې سیاسي پایله دا ده چې یوازې او یوازې اسرائیل د فلسطین د کډوالو د مشکل د رامنځته کولو مسؤول دی. دغه جنایت طبعا باید د اسرائیلو لپاره حقوقي او دغه راز اخلاقي مسؤلیت ولري. داسې جنایت چې هیڅوک د هغه په خاطر محکمې ته نه دی ورغوښتل شوي. د دغه مسلې اخلاقي پایله دا ده چې یهودیت د ګناه له زړه څخه وزېږول شو، او دغه ګناه او جنایت هیڅ وخت ونه منل شو او اعتراف ورباندې ونه شو. حتی له دې بده خبره دا چې ځینو ټولنو دغه جنایت ومانه او هغه یې د توجیه وړ وباله. داسې جنایت چې په تیر وخت کې ترسره شو او اسرائیل اوس هم او نن ورځ هم د جنایت د ترسره کولو په حال کې دی. له 1948 میلادي کال څخه وروسته د صهیونیستانو د نژادي پاکونې سیاست بیلابیلې بڼې خپلې کړې. د نیواکې فلسطین په بیلابیلو برخو او د اسرائیل په داخل کې د ایستلو سیاست د خپلو کلیو یا کوڅو د پرېښودلو لپاره د فلسطینیانو لپاره د ممنوعیت په اعمالولو بدلول و. هغو سیمو ته چې د فلسطینیانو محدودول دوی په کې ژوند کاوه دقیقا هم هغه هدف چې د دوی له اخراج څخه وروسته و محقق کاوه. کله چې فلسطینیان په کامل او کاملا تړل شوي سیمو کې کلابند شول، د اسرائیل سیاست جوړونکي خپل هدف ته ورسېدل، ځکه چې دا هم د نژادي پاکونې بله بېلګه وه. د دا ډول جنایتونو د ترسره کېدا په خاطر اسرائیل هیڅکله سزا نه شول وویل شو چې د سزا کولو پر ځای قربانیانو ته تاوانونه ورکړل شي. نو ځکه خو د 1948 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په 1940 پریکړه لیکي داسې موضوع چې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې لخوا د فلسطیني کډوالو د ګرمې په اکله بیان شوه دا و چې خپل وطن ته د کډوالو او د دوی د کورنیو د بې قید او شرطه پرته بیرته ستنېدل او کچیر ممکن و خپل کورونو ته بیرته ستنېدل وو. داسې پریکړه لیک چې هیڅکله اجرایی نشو او د هغه لپاره اجرایی ضمانت ونه لیدل شو. دا ټولې خبرې بشپې چې ثابت شي فلسطینیانو په 1948 میلادي کال کې په خپل خوخه خپل وطن پرې نخود. فلسطینیانو هیڅ وخت خپل وطن پرې نخود، بلکې هغوی د اسرائیلو له جنایتونو ویرې، زور او جبر سره وویستل شول. هو، دا پنځمه افسانه هم د صهیونیزم لپاره یو لاسوند و چې وکولی شي خپل جنایتونه پټ کړي او په داسې ټاټوبی کې چې د اسرائیلو نه دی خپل شتون توجیه کړي.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، د اسرائیلو په حقله لس ستر دروغ نومې دغه پروګرام چې د بادو پیمانه تر عنوان لاندې خپریږي ومورېده. هیله ده چې ستاسو خوښ شوی، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.